ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ستړي مسي دا د وایس اف امریکا دی وریډیو دا نن د جمعې ورځ کال 2013 د مارچ 9 نیټه دا پاکستان کې دا مهال د مازیګر 6 بجې دی افغانستان کې 5 نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د سهار 8 بجې سوي دی د وایس اف امریکا دی وا یو وسطه خبری خبرونه کې تاسو قربانې یو زا کلثوم کاکړ
او زا محمد اکرام
تاسو خبرونه کې شرغ لاست وی یو سره ملګری او سید مهمو خبرونو تفصيلات لرو خوول درته وړاندې کوو د نن ورځې د مهمو خبرونو سټکه
د افغانستان پایتخت کابل خار کې نن یو ځانمرګي برید کې وو کسان وجل شوی دی او 14 نور ژوبل شوی دی دا په داسې حال چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي په طالبانو غږ کړی دی چې د افغان حکومت لخوا د سولې وړاندیز ته باید هرکلی ووایي او افغان حکومت سره نېغ په نېغه خبرو ته کښېني
ځان وژن دې سړی افکار کې قربان وو غوښتل یې چې غټ ګردامایي وو مسله مزاري کې هلته ننوځي خو دغه انتحاري پېژندل شوی او ځان ته چاودېدونکي مواد چې په ځان یې تړلی وو هغې ته چاودنه ورکړی
د بلوچستان په پښتني سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ولسی غونډه نن د ایالت په ژوب سیمه کې پیل شوه چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو او په زرګونو عام خلکو پکې ګډون وکړو
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د شمالي کوریا نیوکلیئر پروګرام ختمولو په سره د دغه هیواد د مشر کیم جانګ اون سره په پیانګ یانګ کې د مې په میاشت کې د ملابېدو بلنې قبلولو باندې په واشنگټن کې د امید او شکونو ګډ ردعمل مخې ته راغلی دی
اواز د خبرونو تفصيلات
د افغانستان پایتخت کابل خار کې یو ځانمرګي برید کې وو کسان وجل شوي او 14 نور جوبل شوي دي خو آزادې سرچینې د وجل شوو او جوبل کسانو شمیر عددونه هم زیات ښایي دا ځانمرګي برید نن غرمه یو 12 بجې د کابل خار ختیځه برخه کې د شیعه مسلمانانو مشر عبدالعلي مزاری د دریشتم تلین د منځلو یوې غونډې په وخت شوې ده د کورونو چارو وزارت ویان مرستیال نصرت رحیمی ویلی په دې ځانمرګي برید کې اوه تنه وجل شوي دي رحیمی خبري اعلانو ته ویلي ځانمرګي برید کوونکي غوښتل چې د کابل خار ختیځه برخه کې د الزهرا جماعت ته نږدې د عبدالعلي مزاري د تلین منځلو غونډه ته ورننه وزي خو پولیسو په اولنی امنیتي چک پوسټ باندې ډیر ایثار کو او د غلطه د ځانوالو زو اخوا هم افغان چارواکي وایي چې د تخار ولایت په خواجه غار ولسوالۍ کې طالبانو په امنیتي ځواکونو بریدونه کړي دي چې پکې اولس افغان عسكر وجل شوي او 14 نور جوبل شوي دي تیر هفته د افغان صدر اشرف غنی لخوا طالبانو ته د سولې د شوي وړاندیز را پدې خو افغانستان کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې نور زیاتواله راغلې ده دا په داسې حال کې چې افغان صدر اشرف غنی وای طالبانو ته د سیاست او جګړې په دواړه ډګرونو کې ماته ورکوي
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي په طالبانو ژغ کړی دی چې افغان دولت له خوا وړاندیز تدې اربای درکلی ووایي او افغان دولت صدر په نیغ خبرو کې کښینی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه ته په وینا کې شاغلی وویل افغان دولت چې طالبانو ته د سولې کوم وړاندیز کړی هغه لیا تر وسه پر میز پروت دی هغه وویل دا وس په طالبانو لازمه ده چې د خپل وړاندیز سره مخه تراسي
د پاکستان خارجه وزیر خواجه اسف ویلی هیواد به نور د امریکای لپاره په بل ملک جګړه اونکي قومي اسمبلی کې د حکومتي تګلارې په اړه خپل بنا کې خارجه وزیر ویلی د روس پر ضد پاکستان د امریکای په خوخه جهاد کړو او نن هم دی غواړي چې د پاکستان د لارې افغانستان کې خپل ګټي خوندي کړي امریکای او افغان چارواکي تور لګوي چې د پاکستان استخباراتي ادارې او پوسټ طالبان او حقانی ترهګر ډلې تمرست ورکوي او افغانستان کې پر جګړو ته دوام ورکوي خو پاکستان دغه تورونه ردوي
د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټری تهمینا جنجووا ویل دی چې امریکا د پاکستان سره تمی کوي چې طالبان بد افغان سولې خبرو تراولي خو دوی وایي چې کدی سي د تیر وخت په ډول پاکستان د طالبانو ځینی اثر لرو خو وس پاکستان هغه اثر نه ور باندې لري چې دوی باندې فشار واچوي او خبرو ته یک شینوي شغل جنجووا ویل دی چې باید افغان حکومت طالبانو ته داسې وړاندیز وکړي چې هغه د خبرو میستراسي تهمینا جنجووا د وخت واشنگټن په سفر ده
د اسلام آباد های کورټ د پاکستان الیکشن کمیشن ته امر کړی دی چې د سیاسي ګوند په توګه د نوملیکنې لپاره دی د حافظ سعید ملي مسلم لیگ په خواست نظرسانی وکړي. امریکا او ملګرو ملتونو حافظ سعید ترهګر ټاکلی دی. په پاکستان کې د انتخاباتو د انتظام او د سار ادارې الیکشن کمیشن آف پاکستان په رسمي ډول د سیاسي ګوند په توګه د نوملیکنې لپاره د ملي مسلم لیگ خواست رد کړو، خو د اسلام آباد عدالت د زیارت په ورځ الیکشن کمیشن ته امر وکړو چې خپلې فیصلې ته دی بیا کتنه وکړي.
امریکا د درې پاکستانیانو وسلوالو مشرانو په سر انعام اخیستلی دی. امریکا د تیرې طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله په اړه د معلوماتو په سر 5 ملیونه ډالرو او د لشکر اسلام مشر منګل باغ او د جماعت الحرار مشر عبدالولی په سر د 2 ملیونو ډالرو انعام اعلان کړی دی. د وسلوالو په سر د انعام د زیارت پنجشنبې په ورځ د امریکا خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ په یو بیان کې وکړو. بیان وایي دغه انعامونه به د نومول سوو کسانو د شناخت او درک د معلومولو په سر ورکول کیږي.
د خیبر پختونخوا مردان عبدالولی خان یونیورسټي کې د مذهب د سپکاوي د دروغو په تور وجل شوی ځوان مشال خان پلار اقبال لالا او د هغه وکیل نن په پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډه تا وینا کړې او د عدالت فیصلې یو اړخیزه بللې ده. نور حال په دې حق لباندې د پیښور نه د ریډیو خبريال حمید الله راکبي.
د مشال خان پلار اقبال خان د خپل وکیلانو سره په شریک مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې د های کورټ د بډابار بنچ لخوا د مشال په کیس کې د 15 ملزمانو د سزا ځنډولو او خوشي کولو امر هم زیاتې شوی دی او هم قانوني غلطي شوی ده. دی وایي
چې دا کوم 15 مجرمانو چې دا د ټی سی کورټ نه سزا شي وو، نو هغه ته چې کوم دنه ضمانت ورکړی دی او هغه کې او سزا ماتن کول کوشش کړی دی. مونږه په دې کې چې کوم دنه مونږ ته نه ماته نوټس وو نه زما چې کوم دنه وکیلانو صاحبانو ته څه اطلاع ورکړی دا، نو زمونږ دا محسوس کوو چې رګینی دا یو بې انصافي شوی دا او یک طرفه فیصله شوی دا.
په داسې حال کې چې د مردان پولیسو د زیارت په ورځ د مقدمې مرکزی ملزم عارف د نیولو ادعا کړې ده، د مشال خان په کیس کې شامل وکیلان وایي په دوی باندې د کیس نه د اوریدو فشارونه اچول کیږي. په عیني حال کې د دې کیس په ترڅ کې د نیول شو کسانو د راغوشي کېدو په خوشاله او په هیر راغلي لپاره هم د ځینې مذهبي مشرانو او د جمعیت علما اسلام په زلرمان ګوند د مردان د مشرانو په مشرۍ کې غونډې روانې دي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، ویو ای نیوز، پېښور.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.
د پاکستان بلوچستان ایالت پر روب سیمه کې په زرګونو پښتانه د پښتون تحفظ تحریک د سوري لاندې د پښتنو لویه جلسه روانه ده. په دغه جلسه کې ګډون لرونکي د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود ویلي دي پښتانه نور ملي پاسون ته راپورته سوي دي او د غلامۍ زنجیرونه یې مات کړي دي. د دغه جلسې نور حال به تاسو ته زموږ همکار بارک والمی خل وړاندې کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي کاروان د منظور پښتون په مشرۍ نن د جمعې په ورځ سهار د پښتونخوا له ډیره اسماعیل خان سیمې روان سو. په درازند او شیرانی ضلعه کې سلګونو خلکو هرکلی وکړ. د بلوچستان په پښتني سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ولسي غونډې نن د دې ایالت په ژوب سیمه کې پیل شوې چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړیو او په زرګونو عامو خلکو پکې ګډون کړی و. جلسې ته په وینا کې د پښتون ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وویل په دې سیمه کې ټولې ترهګرې ډلې پاکستان جوړې کړې دي، خو په دې هیواد کې پښتانه د ترهګرو په نامه بدنامه کړې دي. په جلسه کې د راو انوار د نیولو، د ترهګرۍ په ضد او د پوځي او ملیشا چک پوسټونو د ختمولو شعارونه هم ورکړل سول او په وار وار د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتون په ملاتړ نارې وهل کېدلې. په جلسه کې د جمعیت علما اسلام ګوند، تحریک انصاف، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند او نورو ګوندونو مشرانو د پاکستان ریاستي پالیسۍ وغندلې چې وایي پر پښتنو د ترهګرۍ په نامه جګړه ورته پلې ده.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ له خوا د شمالي کوریا نیوکلیر پروګرام ختمولو په سر دغه هیواد د مشر کیم جانګ اون سره په پیانګ یانګ کې د مې میاشت کې د ملاوېدو بلنې قبلول باندې په واشنگټن کې د امید او شکونو ګډ رد عمل مخې ته راغلی دی. د سولي کوریا د قومي سلامتي دفتر مشر چنګ ایو یانګ د دغه تړون اعلان د زیارت پر ورځ ناوخته په وایټ هاوس کې د ډانلډ ټرمپ سره د ملاوېدو وروسته کړی دی. چا چې د وړاندې روانه هفته د پیانګ یانګ سفر کړو، نوموړي د امریکای صدر ته د شمالي کوریا د مشر بلنه ورکړې. څنګه ویلي صدر ټرمپ د ورکړل شوي تفصیل ستاینه کړې او ویلي هغه به په مستقله توګه کوریا د نیوکلیر وسلو نه پاکولو لپاره د مې میاشت پورې د کیم جانګ اون سره ملاقات کوي.
ځینې دفاعي چارواکو اندېښنې ښکاره کړې دي چې روس خپل ځواکونه د پیاوړي کولو کمپاین به امریکایي او اروپایي ځواکونو ته چیلنجونه سره مخ کړي. په وروستیو کې د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي وو چې روس څلور نوي داسې وسلې ډیزاین کړي دي چې داسې سیستم لري چې د امریکا د دفاع سیستم ناکاره کوي سي.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د زیارت پر ځای هیواد ته درآمد کوونکو سټیلو باندې 25% او په الومینیم مصنوعاتو باندې 10% ټیکس لګولو اعلامیه لاسلیک کړې ده. دغه ټیکسونه به په 15 ورځو کې دننه عمل کیږي. د کانګرس غړو د ځینې صنعتي کمپنو او نړیوال حکومتي مشرانو د فکرمندو اواز پورته کول وروسته د نامعلومه مودې پورې کینیډا او مکسیکو ته د دغه ټیکس نه استثنا ورکړل شوې ده تر څو چې دغه دواړه ملکونو سره د شمالي امریکې آزاد تجارت په سر خبرې اترې روانې وي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. افغان چارواکي وایي چې د تخار ولایت په خواجه غار ولسوالۍ کې طالبانو په امنیتي ځواکونو بریدونه کړي دي چې پکې 19 افغان عسکر وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. اخواته د افغانستان پایتخت کابل ښار کې یو ځانمرګي برید کې 9 کسان وژل شوي دي او 14 نور ژوبل شوي دي. ازادي سرچینې دغه شمېر د دې نه هم زیاته ښایي. د کابل د ځانمرګي حال ځانمرګي برید حال د افغانستان د ډیبر ریډیو خبريال حق من روان په دې ریپورت کې راکوي.
افغان امنیتي چارواکو ویلې ځنمرګي برید نن غرمه مهال د کابل ښار لویدیځه برخه د شپږمې امنیتي حبزې اړوندې دشتي برچی په سیمه کې تر سره شو. د کابل امنیتي کمانډنې د پولیسو ویان بصیر مجاهد لډیوي سره په خبرو کې ویلې د ځنمرګي برید په پیله کې د یو تن پولیسو افسر په ګډون وطن ولسی و غړي وجل شوی او 13 نور ټپیان شوی دي. نو موري وای برید کوونکې په لای روان وو د پولیسو لخوا تر پیژندو ورسته هغه مهال په ځان پورې تړلې 14 کو توکو ته دی پولیسو په لومړی چیک پوسټ کې 14 ورکړه چې دی عبدالعلی مزری د مړینې د تلین مراسم دی امنیت دی خوندي دوب لپاره درې امنیتی کمر بندونه جوړ شوی وو.
تقریبا یو لس انځمش تاسو شو ځان وژن کې سړی اسکر کې پردان وو غوښتل چې غټ ګردامایي وو مسله مزری کې حالته نه وځي خو لار کې چې د درې چیک پوینټ نه او تلشي دا غوي د خلکو څخه او د پولیسو څخه ته جوړ شوی وو. پر اوله چیک پوینټ کې چې دا غې نه شاته د درې نور چیک پوینټ نه وو دا غې انتاري پیژندل شوی او ځان ته 14 کې مواد چې ځانې تړلای وو هغه ته 14 ورکړای چې په تاسف سره تقریبا 9 کس از موږ وطنوال شهیدان دي. پر دې حادثه یو پولیس هم دی او 2 کسان مجروحین دي. په مجروحین کې ټول ولس خلک دي.
په ورته وخت کې د روغتیا وزارت مطبتي سلاکار ډاکټر وحید مجروح وایي په شوي ځنمرګي برید کې 9 تنه وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. او په خبره ټپیان دي درملنې لپاره حکومتي او نورو شخصي روغتونونو ته د درملنې لپاره لیږدول شوي دي.
دا مار مخی چې روغتیا وزارت سره موجود دی نن خنړی پیښه کې راسپانه نه تنه خپل ژوند له لاسه ورکړی او اتلس نور په دې حادثې کې ټپیان دي چې ټپیان د روغتیا وزارت او نور دولتي روغتونونو مربوطه څانګو ته انتقال شوي او اوس د درملنې لاندې دي. د اوس لپاره هغه اړین روغتیایي خدمات دوی ته وړاندې شوي دي او هیله مو دا ده چې انشاءالله نور به تر دې نه تلفات زیات نه شي. د هویت تفکیک تر اوسه نه دی شوی.
که څه هم تر دې دمه په کابل کې د نن ورځې د ځنمرګي برید مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستی خو تر دې وړاندې د شوو ځنمرګو بریدونو مسؤلیت طالبانو او یا هم د ایش ډلې منلې دي. د مزري د تلین منځغونډې ته نږدې په غزیدلې سړک د پولیسو امنیتي کمربند باندې ځنمرګي برید په داسې حال کې ترسره شو چې په دې مراسمو کې د ګڼ شمېر سیاسي ډلو مشرانو حکومتي چارواکو د پارلمان استازو او د مزري د لارې پیروانو ګډون درلود. یاد دی وی چې په کابل کې د نن ورځې د ځنمرګي برید سربیره افغان چارواکو ویلې تیر شپه د افغانستان په شمال تخار ولایت په خواجه غار ولسوالۍ کې طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو پر امنیتي پوسټو بریدونه کړي. چارواکو ویلې په دې پیښه کې لږ تر لږه 10 تنه ملي او سیمه ییز پولیس او 6 تنه د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي. حکمل سادات روان امریکا غږ ډیو ریډیو افغانستان.
دا د VOA دی وخت پرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلې او اوریدلې شي. زمون د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
د وایس اف امریکا دی ودا یو ساته خبری خبرونه چې تاسو په ریډیو اوري لیدوام لري. تاسو راپور وړاندې کوو چې د پاکستان خارجه چارو وزیر خواجه آصف ویلي دي چې هواد به نور د امریکې لپاره په بل ملک کې جګړه ونه کړي. کمی اسمبلی کې د حکومتي تګلارې په اړه خپله وینا کې خارجه وزیر ویلي دي چې روس په ضد پاکستان د امریکې په خوښه جهاد کړی و او نن هم دوی غواړي چې پاکستان له لارې افغانستان کې خپلې ګټې خوندې کړي. تاسو ته په ډیر نور تفصيلات په راپور کې وړاندې کوو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف ویلي امریکا غواړي چې پاکستان د افغانستان دننه د هغې د مفاداتو تحفظ وکړي، خو اعلان کړی چې پاکستان به د کوم هیواد پراکسی یا د کرایه سپی نه جوړیږي. د جمعې پر ورځ قومي اسمبلی ته خپل پالیسي بیان کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف ویناوه چې د نړۍ د 14 هیوادونو ځواکونه په افغانستان کې موجود دي، خو د دې باوجود هم د دغه هیواد 30% برخه باندې طالبان قابض دي او امریکا د طالبانو او د حقانی شبکې د ملاتړ تورونه په پاکستان ورچوي. خاغلی خواجه محمد آصف مسلمان نړۍ ته پراپېخو کړم هم خبرې وکړې او ویل چې مسلمان امت ته د دښمنانو ضرورت نشته، ولې چې مسلمان هیوادونه په یو کشاله هم متفق نه دي. نوموړي په خپل پالیسي بیان کې په امریکا هم سخت ټکونه وکړه او ویل چې امریکا او نړیوال طاقتونه په افغانستان کې د امن خواهش نه لري، بلکې پاکستان او د سیمې هیوادونه په افغانستان کې تلپاتې امن او ثبات غواړي.
آج بھی اگر پراکسی بننے کے لیے انکاری ہے تو پاکستان انکاری ہے. وہ آج بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کی پراکسی بن کے افغانستان میں ان کے مفادات کا تحفظ پاکستان نہیں کرے گا. پاکستان صرف اور صرف پاکستان کے مفادات، پاکستان کسی اور ملک کے کسی اور طاقت کے مفادات کا تحفظ نہیں کرے گا.
هغه وای نن هم که څوک د کرایې د سپایي جوړېدو نه انکار کوي نو هغه پاکستان دی. امریکا نن هم غواړي چې پاکستان په افغانستان کې د هغوی د مفاداتو تحفظ وکړي، خو پاکستان به یوازې د خپلو ګټو تحفظ کوي او د بل کوم طاقت د ګټو تحفظ به ونه کړي. د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې زموږ واکدارانو د امریکې سره د هیواد د ګټو لپاره نه بلکې د خپلو ذاتی مفاداتو لپاره سمجوتا کړی وا او د ملک مقتدر خلکو د خپل واک په خاطر هیواد خرج کړو، خو اوس به موږ له خپلو ګټو ته کتل وی.
اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. 2002 میں اگر ہم ہتھیار نہ 9/11 کے بعد ڈالتے اس کے آگے امریکہ کے آگے، یہ جنگ ہماری چار دیواری کے اندر نہیں آنی. جنگ ہماری چار دیواری کے اندر اس لیے آئی کہ ہم نے ایک جعلی جہاد لڑا، وہ امریکن میڈ ان امریکہ جہاد تھا جو ہم نے لڑا، امریکہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے جہاد لڑا اور جہادی بنائے. اس کے بعد 9/11 کے بعد پھر ہم نے وہی غلطی کی اور آج اس غلطی کا اس تباہی کا جو منبع ہے اس کو صاف کر رہے ہیں. اور یہ تباہی جو ہے پھر افغانستان تک محدود نہ رہی، یہ عراق بھی گئی، پھر شام بھی گئی، پھر لیبیا بھی گئی.
هغه وای د 9/11 د پیخي روستو کال 2002 کې پاکستان د امریکای مخه ته خپل وسله وغورځوله، غنی دا جنگ به پاکستان ته نه راغلی. دا جنگ دلته ذکر راغلو چې موږ لومبه په افغانستان کې میډ ان امریکا جهاد وکړو او دغه جهاد د امریکای د مفاداتو د ساتنې لپاره وو او دا جنگ روستو عراق او شام ته خور شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف د افغان طالبانو او حقانی شبکې سره د لا تعلقې د سرګندونی په یو داسې حال کې کړی چې امریکای د روان کال د پیل څخه په پاکستان خپل ټولي پوځي مرستې تړلې او د اقتصادي مرستو د ودرولو لپاره هم د امریکني سنټ نه غوښتنه کړې. امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د روان کال د جنوري په لومړۍ نیټه ویلي وو چې پاکستان د امریکای څخه په تیرو 15 کلونو کې خواوشا 3 ارب ډالر اغستی، په خپل خاورې هغه ترهګرو ته هم پناه ورکړي چې په افغانستان کې د امریکې پر ضد جګړه کې بوخت دي. ولې پاکستان د افغانستان او امریکې لخوا ترهګرو ته د ملاتړ ورکولو تورونه رد کوي او وایي چې پاکستان په افغانستان کې تل پاتې امن غواړي. خدا هم وایي چې پاکستان په خپل خاورا د افغانستان جنگ نشي کولی. د پاکستان او امریکې ترمنځ د ترنګړي اړیکو د خکولو په غرض دا محل د پاکستان د بهرنو چارو سکرتر تهمینه جنجو هم واشنگتن په سفر ده، ویلي چې پاکستان په افغان طالبانو زیات اثر نه لري او ټینګار کړی چې امریکا دې د پاکستان سره د زړن ښکار ستراتیژیکي مذاکرات په سمدستي ډول بحال کړي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADIWA، ټویټر @VOADIWA، انستاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د زمګه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې باندې اوري. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي په طالبانو غک کړی دی چې د افغان حکومت لخوا د سولې وړاندیز ته هرکلی وي او د افغان حکومت سره نه خبرې خبرو اترو تکینی. زمګه سره دا وخت په سټوډیو کې زمګه همکار پیر زبر شاسم ناسي. پیر صاحب تاسو سلم شوې، په خیر علي.
په خیر
پیر صاحب. افغان حکومت طالبانو ته د خبرو اترو وړاندیز کړو، بیا نن د افغانستان لپاره ملګرو ملتونو استازي هم طالبانو ته ویلي چې خبرو اترو ته کینی. څه وینئ په دغه د خبرو اترو هلې ځلې د دې راتلونکي څه وینئ؟
نو جی، دا خو څنګه مونږ لیدل چې صدر اشرف غنی طالبانو ته په کابل کانفرنس کې پیشکش وکړو چې خبرې ته دې راشي، سولې ته دې راشي، او د دا هم په بغن رستو د یو بل ځکه دا خبره هم وکړه چې طالبان چې کوم دا به د اسلام او د افغانستان ګټه وي که طالبان امن ته ترجیح ورکړي تشدد په ځای. نو دا او بیا که موږ وګورو په کابل کانفرنس کې 28 ملکونه او ادارو شرکت کړی، نو دا یو د دنیا یو قسم افغانستان ته دا خودلو چې موږ در سره یو، که تاسو که جنگ هم کوئ موږ در سره یو، او که امن پاره سه تاسو لارو باسئ، څنګه اشرف غنی یو پوره یو منصوبه پیش کړی ده، نو هغه سره هم در سره یو. نو اوس چې کوم د ملګرو ملتونو دا شی کړی دی، نو دا یو قسم د افغان حکومت سره مرسته ده، او هغوی ته دا ښودل دي چې ملګرو ملتونو هم په دې کې ورسره افغان حکومت سره مرسته شته چې دوی د طالبانو سره. نو په دې وجه نه دوی طالبانو هم دا غږ کړی دی چې دوی سره دا شی پروت دی، په کار دی چې دوی ته د خپل دریځ پیش کړي او جواب دې ورکړي. او دا د تش لکه دیپ کې هغه په کار دی د قومي یکجهتی دین علاوه یو د بهادرۍ کار دی چې دوی راشي او خبره وکړي. نو دا د سره به دا اوس کېږي چې چونکه ټوله دنیا ورته وایي، افغانستان هم ورته وایي، اوس ملګرو ملتونو هم طالبانو ته وویل چې تاسو راشئ، د تاسو سره موقع ده. نو طالبانو یو قسم فشار نور هم زیات شي، بده چې اوسه پورې دوی غږ ته جواب نه دی کړی د اشرف غنی.
خادتی هر څه تر څنګ لکه چې افغان حکومت وایي چې طالبانو سره خبرو اترو وړاندیز کوي. په تخار کې حمله وشوله، په هغې کې ګڼ شمېر افغان پولیس وژلی شو. نن په پایتخت کابل کې په شه مسلمانانو حمله وشوله. دا هر څه بیا څه ښیي چې آیا هغوی تیار دي خبرو اترو ته، او کنه هغوی د جګړې لار بس خپله کړې ده خبرو ته نه کېني؟
نو خبرو ته خو اوسه پورې څنګه تاسو وویل چې لا خو داسې ښکاري چې نه کېني، او سه جواب مو سه پورې دوی نه دی ورکړی. او چې د اشرف غنی نه مخکې چې کوم دوی بیان ورکړی، هغه وی چې موږ به ډایرکټ امریکای سره خبرې کوو. نو دا خبره ټیک ده چې طالبان اوس خو دلته موږ دا یاد ساتو چې آیا موږ دا سوال کوو چې آیا طالبان دومره خود مختار دي چې دوی په خپل خبرو تکینی، او آیا پاکستان اوس خواجه آصف چې پاکستان وزیر دی د خارجه امورو، هغه دا وایي چې پاکستان دومره اثر هم نه دی پاتې په طالبانو باندې. نو یو خود طالبان په خپله خود مختار نه دي، په خپل واک اختیار دوی په لاس کې نشته، بل په یوې خولې نه دي، مختلف ځایونو کې دوی هغه دي، او بل افغانستان کې اوس یو طالب نه دی. افغانستان کې مونږ ګورو چې داعش په نوم چې کوم پخوانی پاکستانی طالبانو، هغوی داعش په نوم یو ګروپ ساس کړی دی. دین علاوه القاعده ده، التحکانی شبکه ده، الته نور بارنی اغه دی د ایستن ترکستان مومن تماخله ازبک او تاجک پوره. نو مقصد دا دی چې افغانستان کې تشدد کمول دا یو ځان له خبره دا اغیس کې به دوی افغانستان لګیا دی، امریکا لګیا دی، ناتو لګیا دی، اغوی بمباری کوي، کسان وژنی. بل ورځو ګورې تحریک طالبان پاکستان وایي چې یو ویش کسان ویشتې دي، نو اغوی کمزوري کوي لګیا دی طالبان. ما څنګه وایي چې ما نه دی خیال چې دوی به په یو خبره راضی شي، ولې چې دوی نه په خپل واک اختیار کې دي. دینه مخکې دوی کوشش کړی چې دوی امریکای سره خبرو وکړي ډایرکټ، او پاکستان هغه ټول کسانو نیول، ملا بلادر شمیت چې کومې مشرو په ټیم. نو د طالبانو باندې اوس فشار زیات دی، هغوی چې کوم اخلاقي سپورټ سناسه و په خلکو منځ کې دنیا کې، چې کوم به دوی ویل چې مونږ خبرو ته په کار چې امن لارو باسو، هغې کې که فرض که دوی دې ته جواب ور نه کړو د اشرف غنی دې غږ ته، نو خلکو به هغه همدردیانې یا چې کوم دغه خبره وي چې کوم کې دوی سه جواز و دی جنگ، هغه به هم ختم شي، او امریکا او افغانستان حکومت به هم دنیا ته دا ویلی شي چې موږ سره بل لار نشته، او چې خپل دا عسکری چې کومه تګلاره ده هغه نورم تیزو کو، او طالبان دې له مجبور کو چې خبرې ته راشي.
ډیره مننه پیر صاحب.
ډیره مننه.
مړه له کاغذ او قلم خوراکه
سپې کوي چې دومره بیړه کیې.
د وی او ای دی ودا وې پانه پته لیکما.
کاغذ او قلم هم واخله او پته هم voa.divanews.com.
یو ځل بیا وایا چې سمې ولیکم کنه.
اے دا بیا voa.divanews.com.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دے دو پاکستان د سینټ چیرمن میار رضا ربانی یو ځل بیا په حکومتي ادارو باندې غږ کړی دی چې خپل ترمنځ رابطې زیاتې کړي، چې په هیواد کې د قانون او د آئین واکمنی یقیني کړي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کړي دي چې د پاکستان د حکومت او د ځینې نورو ادارو چې په خاص کر عدلیه پکې شامل ده، د دې ترمنځ پورسو کې تاوتریخوالی په نظر باندې راځي، او حکومتي ادارې په نورو طاقتونو باندې هم تور لګوي چې ګینې په شای ولاړې دي. نور حال پې د اسلام آباد نه د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې تاسو وړاندې کوو.
رضا ربانی چې د سینټ چیرمن په حیث نن یې آخري ورځ ده، او راتلونکي اونۍ به 250 نوي منتخب سینټران به خپل د سوکو سوګن پورته کوي. دغه شان د سینټ نوي چیرمن او ډیپټي چیرمن انتخاب به هم کیږي. رضا ربانی یوې غونډې ته ویلي دي د ستور تر مخه کوم ادارې دي باید هغوی ترمنځ رابطې زیاتې شي، او هر یو ادارې ته دا هم پکار دي چې دستور ورته څومره اختیار ورکړی دی دا هینه بهر لاړ نه شي، او داسې کېدو له وجې نه یوازې دستور حکمرانی به وي بلکې ادارې به نور هم مضبوطې وي. د رضا ربانی وینا وایي ادارو ترمنځ رابطو کمې او اختیاراتو جنگ له وجې صوبو ترمنځ هم بد اعتمادي زیاته شوې ده.
اور بالخصوص چھوٹے صوبوں کے درمیان بے اعتمادی کی فضا، جہاں پہ وفاق اور وفاقی اداروں کے درمیان وہ رب و ہم آہنگ جو آئین کے تحت ہونی چاہیے وہ موجود نہیں.
دوی وی ترکوما ادارے با مضبوط نوی نظام با نٹکی کی، اونن دا حالات دی ادارو ترمنز دا اختیارات او جنگ لوجه وړو صوبو کې بد اعتمادي زیاته شوې ده. د غشن مرکزی ادارو ترمنز هم د اختیارات او جنگ دی. سینټ چیرمن وینا وا ادارو ترمنز د رابطو نشوالی لوجه ادارې د تنهایی ښکار دي، او میډیا د لارې رابطې کوي. وړاندې پاکستان پیپلز ګوند فرت الله بابر هم سینټ کې دا خبره کړې وه چې عدلیه ته پکار دي خپل حد دننه کار وکړي، او کله چې د اعلی عدالت جج قسمونه خوري نو په دې قسمونو دوی اندېښمن دي. تیر ورځ هم د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر اعتزاز احسن هم دا خبره کړې وه چې کله قاضیان زیاتې خبرې کوي نو خپل حد نه وځي، او کله چې پوځي افسران فیض آباد احتجاجي ناستې مظاهرهجانو ته پیسې ورکوي نو د دستور تر مخه د خپل اختیار نه بهر وځي. خو د سینیټر اعتزاز احسن دا هم وینا وه ټیک د ادارې د خپل حد نه بهر لاړ نه شي، خو په دې خبره باید چې پارلیمان هم پوهوي، او دې وخت حکومتي تنان ادارو پر ضد کوم بیانونه ورکوي دې نه خدا ښکاره ده د حکومت پوست ته د مداخلت بلنه ورکوي. د دوی دا هم وینا وه حکومت دا تور لګوي عدالت فیصلے بل چرته لیکل کیږي، نو باید چې حکومت د دې معلومات وکړي څوک دا فیصله کوي. اعتزاز احسن ویناوا کوم عدالتي فیصله واکمن مسلم لیگ په حق کې دي هغه ښه دي، او کوم مخالف نو هغه غلط دي. یاد دیوی د سترې محکمې په حکم باندې نواز شریف د وزیر اعظم څوکۍ نه لرې کولو پس واکمن مسلم لیگ وزیرانو او غړو عدالت پر ضد سخت ټکي استعمال کړی دي، چې له وجې یې د ګوند یو تن نهال هاشمي نه یوازې د کېد سزا تېره کړې ده، بلکې د سینیټر څوکۍ نه هم لرې کړی شوی دی. دغه شان یو مرکزي وزیر دلال چودھری پر ضد د عدالت سپکاوی فیصله به راتلونکو ورځو کې اورول کیږي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا تاسو ته وره بیا د خبرونو لنډیز وړاندې کوو، خو ورشي د خبرونو سټکو ته.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي په طالبانو غږ کړی دی چې د افغان حکومت لخوا د سولې وړاندیز ته هرکلی وایو او د حکومت سره نیغ په نیغه خبرو ته کینی. اخوا کابل کې د شه مسلمانانو یو جماعت سره نږدې شپې ځانمرګي برید کې لکتر لگا اوه کسان وجلې شوې دي. د کابل د امنیت قومندان وای
ځان وژن کې سړی اسکر کې پردان و غوښتلې چې غټ ګردامایي و مسله مزاری کې هلته ننوځي، خو دغه انتحاري پېژندل شوی او ځان ته چاودېدونکي مواد چې په ځان یې تړلی و هغه ته چاودنه ورکړی.
د بلوچستان په پښتنو سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ولسی غونډه نن د دې حالت ژوب سیمه کې پیل شوی چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو او په زرګونو عامو خلکو پکې ګډون وکړو.
د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د شمالي کوریا نیوکلیر پروګرام ختمولو په سر د دغه هیواد د مشر کیم جانګ اون سره په پیانګ یانګ کې د مې میاشت کې د ملاوېدو بلنې قبلولو باندې په واشنگټن کې د امید او شکونو ګډ ردعمل مخې ته راغلی دی.
اواز د خبرونو تفصیلات.
د پاکستان بخنه غواړم، د افغانستان پایتخت کابل ښار کې یو ځانمرګي برید کې اوه کسان وژل شوي دي او 14 نور ژوبل شوي دي. خو د سرچینې د وژل شوو او ژوبل شوو کسانو شمېر عدد نه هم زیاته ښایي. دا ځانمرګي برید نن غرمه یو لستیمې بجې د کابل ښار ختیځه برخه کې د شیعه مسلمانانو مشر عبدالعلي مزاری د درشتم تلین د نمانځلو یوې غونډې په وخت شوې دي. د کورونو چارو وزارت ویان مرستیال نصرت رحیمي ویلي په دې ځانمرګي برید کې اوه تنه وژل شوي دي. رحیمي خبریالانو ته ویلي ځانمرګي برید کوونکي غوښتل چې د کابل ښار ختیځه برخه کې د الزهرا جومات ته نږدې د عبدالعلي مزاری د تلین مانځلو غونډې ته ورننوځي، خو پولیسو په اورنۍ امنیتي چیک پوسټه باندې د رای سار کو او دغلته دغه تن ځان والوزو.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي په طالبان ژغ کړی دی چې د افغان دولت لخوا وړاندیز ته دی هرکلی ووایي او افغان دولت سره د نیغ په نیغه خبرو کې کښېني. ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه ته په وینا کې ښاغلي وویل افغان دولت چې طالبانو ته د سولې کوم وړاندیز کړی هغه لیا پر میز پروت دی. هغه زیاته کړه چې اوس دا د طالبانو باندې لازمه ده چې د خپل وړاندیز سره مخه تراسي.
د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف وایي هیواد به نور د امریکې لپاره په بل ملک جګړه اونکي. قومي اسمبلی کې د حکومتي تګلارې په اړه خپل وینا کې خارجه وزیر ویلي د روس پر ضد پاکستان د امریکې په خوخه جهاد کړي او نن هم دوی غواړي چې د پاکستان د لارې افغانستان کې خپلې ګټې خوندي کړي. نوموړي ویلي دوی د یمن جګړې ته نه دي ورګډ شوي او پریکړه کړې ده چې نورې به پردې جګړې په سر نه اخلي. دا په داسې حال چې پاکستان سعودي عربستان ته هم خپل ځواکونه لیږلي دي او امریکا یو افغان چارواکي تور لګوي چې د پاکستان استخباراتي ادارې او پوز طالبان او د حقانی ترهګر ډلې ته مرستې ورکوي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټری تمنا جنجوا ویلي دي چې امریکا د پاکستان سره تمه کوي چې طالبان به د افغان سولې خبرو ته راولي، خو دوی وایي چې کېدای سي په تیر وخت کې پاکستان په طالبانو ځینې اثر لرلو، خو اوس پاکستان هغه اثر ورباندې نه لري چې په دوی فشار واچوي او خبرو ته اکشنوي. ښاغلی جنجوا ویلي دي چې باید افغان حکومت طالبانو ته داسې وړاندیز وکړي چې هغه خبرو میز ته راسي. تمنا جنجوا دا وخت په واشنگټن کې ده.
د اسلام آباد های کورټ د پاکستان الیکشن کمیشن ته حکم کړی دی چې د سیاسي ګوند په توګه د نوم لیکنې لپاره د حافظ سید ملي مسلم لیگ په خاص نظر ثانی وکړي. امریکا او ملګرو ملتونو حافظ سید رهګر ټاکلی دی. په پاکستان کې د انتخاباتو د انتظام او د څارنې ادارې الیکشن کمیشن آف پاکستان په رسمي ډول د سیاسي ګوند په توګه د نوم لیکنې لپاره د ملي مسلم لیگ خواست رد کړو، خو د اسلام آباد عدالت د زیارت پر ورځ الیکشن کمیشن ته امر وکړو چې خپلې فیصلې ته بیا کتنه وکړي.
امریکا د درې پاکستانی وسله والو مشرانو په سر نام میاشتې دی. امریکا د درې طالبان مشر ملا فضل الله په اړه د معلوماتو په سر د 5 ملیون ډالرو د لشکر اسلام مشر منګل باغ او جماعت الحلال مشر عبدالولی په سر د 2.3 ملیون ډالرو انعام اعلان کړی دی. د وسله والو په سر د انعام اعلان د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د امریکا خارجه وزارت یا سټیټ ډیپارټمنټ په یو بیان کې وکړو.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د شمالي کوریا نیوکلیر پروګرام ختمولو په سر د دغه هیواد د مشر کیم جانګ اون سره په پیانګ یانګ کې د مې میاش کې د ملابېدو بلنې قبلولو باندې په واشنگټن کې د امید او شکونو یو ګډ رد عمل مخې ته راغلی دی. د سولي کوریا د قومي سلامتي دفتر مشر د دغه تلون اعلان د زیارت پر ځنه وخت په وایټ هاوس کې د ډانلډ ټرمپ سره د ملابېدو وروسته کړی.
د پاکستان بلوچستان ایالت په ژوب سیمه کې په زرګونو پښتانه د پښتون تحفظ تحریک د سولې لاندې د پښتنو یوې لویه جلسه روانه ده. په دغه جلسه کې ګډون لرونکي د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید علي مسعود ویلي دي چې پښتانه نور ملي پاسون ته راپورته شوي دي او د غلامۍ زنجیرونه یې ماتوي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی او اوزو تر ټولو اول د پاکستان بلوچستان ایالت ته هلته په ژوب کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پښتون تحفظ مومنټ یا تحریک غونډه سرتا رسیدلې ده. زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د سیمینه د ریډیو خبريال عدنان بیٹنی نه خپنې په لاین راغلې دي. بیٹنی سب سلمی شي ادنان بیٹنی صاحب، دغه غونډه ته کوم مشرانو بنا وکړی دی او سی ویلی دی؟
اکرام صاحب، دغه کوم غونډه وشو په ژوب کې زبر تاسو ته وایم چې په دې کې کوم شمیر چې خلک راغلي وو دغه اندازه کول هم ناممکنه خبره وه، ځکه چې دغه د ایف سی فوټبال ګراوند دی او دا ګراوند خو هم د کوچ دی. ګراوند کوم چې چر دیواری وا یا ورته نږدې کوم کورونه دی هغه په شتون باندې هم خلک ناسو. په دې چې کوم دلته مقامي مشرتابه ده، مشران دي، شاعران دي، لیکوالان دي، او د سره دلته کوم سیاسي اتحاد دی چې پکښې کوم کوم پرستی پارټۍ دي یا مذهبي پارټۍ دي دغه مشرانو ویناګانې وکړي. دا څه چې کوم پښتون تحفظ مومنټ کسان دي، مشران دي، په هغه کې ډاکټر سید علم محسود صاحب، علي وزیر صاحب، او دینه بعد چکم د غورزنګ مسوس مارل کیږي منظور پښتون هغه خپل ویناګانې وکړي او خلکو سره خپل چې کوم دریز دی، کوم موقف دی، هغه ورسره شریک کړي او دې دغه چکم ویناګانې وکړي نو کوم لامل چې کوم خلکو لا هغه نه هم ورته ډیر زیات ریاکشن تر لاسه کړي او د دې هرې خبرې استاینه به کوله. جی کرم صاحب،
ادنان میټنی صاحب، په دغه خبرو کې غټ کیسو منظور پښتون سو ویلي، د دین علاوه نور کوم مشرانو غټ کیسو؟
اکرام صاحب، زما خپل اړین کوم دا وایي چې دا قافله کله د ریشمن خان روانه ده نو الته پښمیر دومره زیات نو کله چې دا بلوچستان ایالت تر نه کېده نو بیا د ریشمیر ډیر زیات سیوا شو. کم چې دلته مقامي خلک دي هغه خود دلته مقامي چې کوم ستونزې دي پر ریاستي کچه د سره کم تیرای کیږي، د وسایلو کم لاس د وسایلو باندې قبضه شوی دي، د خپل وسایلو ته لاس نه رسیږي، دغه څه چې کم دي حقوق ته هغه تر اوسه پرې تنور کړی شوی هغه باندې خبره واچولې منظور پښتون او دغه څه علي وزیر او چې کوم ډاکټر صاحب دي هغه هم کوم د روزمره خبرې کوي د ریاست نه چې کوم ګلمن کاری چې کوم ګیلل لري ریاست نه نو هغه ګیلای هم دلته تکرار کړی. یو خدغه چې د دې کوم غشت وروړي اسلام آباد ته تر اوسه پورې هغه ته کتر نه شوی. زه ما دا خبر وکړ چې دلته د خلکو تر اغړي دی او پیغام ورسول غواړي او پیغام داد چې په علاقې کې امن چې تر څو پر دلته امن نه وي نو تر هغه پورې دلته یو تر کې دي کار نه شي کېدای او بل دا اول چې امن لپاره ضروری دي چې کوم دلته شخمن حالات جوړ شي وي دي یا دلته کوم حالات جوړ شي وي نو دې کې اوس ته مکمل ریاست ولر دی او ریاست تر څو پر دغه حالات نه لاس نوی اخستای نو پښتنو په دې علاقو چې دغلطه ترقی نه ممکنه ده. بل تقول نه غټه خبره چې وسو اغا په د پاکستان او چین ترمنځ چې د اقتصاد کوم لوی راداري روانه ده هغه ډېر تکرار شو. اغا وویل چې د تر حکومت بار بار دغه منی کوي چې د روډ جوړي روډ جوړي حکومت تر بلوچستان پیرا ورسېدل دلته ژوب حالت پیرا نه وته خو تر دې مهاله دلته یو کم داسې مشت د سپیک اثرات په نظر نه راغله. سپیک جوړي هغه پنجاب لپاره او قرباني چې ورکوي هغه د علاقې خلک ورکوي. دا خبره تکرار کړه چې دې علاقې تر اوسه پورې وینه ورکړه او د دې چې کومې ثمرات دي کومې ګټې دي هغه دلته نه راځي. هغه به تر اباسین لاندې کارول کېږي هلته کې میټرو جوړېږي هلته کې ریل ګاډي جوړېږي هلته په ایرپورټونه جوړېږي. خو دلته چې پښتانه خلک چې د جنگ تر مخامخ دي او د جنگ وروسته د دې زیات زورول شوي دي خو دې ته په دې کې هیڅ حصه نه ورکوي یوازې قرباني په تور یادېږي. بل دا وویل چې دلته خو دې ته همېشه لپاره دا ویل چې د قرباني ورکړه خو تر اوسه پورې ریاستي کچه د قرباني هم نه شمارل شوې. بیا د جنرال پرویز مشرف چې کوم کتاب دی هغه تکرار هم وشو چې په هغه کې دا ویل شوي دي چې پښتانه موږ د خپل پراکسي وار چې هغه لپاره استعمال کړ او دغه سي بیا چې کوم د پاکستان د وسنۍ او سرحداتو وزیر دی جنرال قادر صاحب هغه حواله ورکړه چې هغه په عام جلسو او مرکو کې وایي چې موږ دغه د شتګردي جنگ لپاره وزیرستان چې نصرې ولګول وزیرستان بربادي مو په وکړه. نو هغه وایي چې د پښتنو په دغه قرباني باندې دی چې د پښتنو ته جهالت او بیوقوف نوم ورکوي او دلته د دې چې کوم استثال روان دی استثال زیات کیږي او په دې جنگ کې ورته هغه حیثیت نه ورکوي بلکې د دې کوم قرباني دی هغه هم په ملکي کچه باندې قرباني نه ستایل کیږي.
ډېره مننه بیٹنی صاحب.
مهرباني خوشاله اوسې.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ڈی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده وی او ای ڈی وا نیوز ڈاٹ کام.
هیر یې نکړی.
قدر من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا چې وده یو ساته خبری خبرونه لري دوام لري. تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوو چې امریکا په د درې پاکستانی وسلوالو په مشرانو باندې په دوی په سر باندې انعام یشتی دی. امریکا د طریقې طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله په اړه د معلوماتو په سر $5 میلیونه او د لشکر اسلام مشر منګل باغ او د جماعت الانصار مشر عبدالولی په سر د $3 میلیونه انعامونو اعلان کړی دی. په دې اړه نور تفصیلات د فیاض ظفر په راپور کې درته وړاندې کوو.
د امریکی حکومت د بندیز لګې دلی تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله په حق لا اطلاع ورکوونکو ته $50 لک امریکی ډالر او د منګل باغ په حق لا اطلاع ورکوونکو ته $1.5 لک امریکی ډالر انعام ورکولو اعلان کړی دی. د امریکی سټیټ ډپارټمنټ د چارواکو وینا ده چې د ملا فضل الله په مشرۍ کې پاکستانی طالبانو د امریکی خلاف د ګڼ شمیر بریدونو پړاپ خپل سر اغیسته ده. ځایي خبریال امجد علی صاحب وایي ک امریکا او پاکستان په شریکه کوشش وکي او دغه ترهګر ونیسي د پاکستان او افغانستان کې به ترهګری کم شي او د پاکستان او د امریکای تعلقات په خشي.
نن سبا د پاکستان او د امریکای چې کم ده د دوی په منځ کې تعلقات خراب دي. نو که فرض کا دوی دواړه په مشترکه کوشش سره فضل الله ته رسایو شي یا غونی وي شي منګل باغ او دا قسمه په مشترکه کوشش سره دا وشي نو د زه غنم دا چې د امریکای او د پاکستان د تعلقات په برابر شي او دا قوم بم لکسا والی ولی چې د بارډر دوانه طرف ته چکم دی کوم تر هغه غری روانه دا کم کړکې چن حالات دي پاغه کې د دې دوانو د شتګرد وړ غټ لاس ته. نو کدا ونی وې شند د دې سره حالات هم برابر شي او د پاکستان او د امریکای د تعلق په برابر شي.
د پاکستان او امریکای تعلقات په دې وخت کې خندي او دا روان کال د جنوري په میاشت کې امریکای د پاکستان $40 ارب مالی مرسته بند کړې و. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټری تهمینا جنجوا هم نن سبا د امریکای په دوره ده او دا غي د امریکای د چارواکو سره د لیدو کتو رستو دارن خبرونه مخې ته راځي چې د پاکستان او امریکای تعلقات ښه اړخته روان دي. 13 ورځ د افغانستان په کونړ صوبې په سلطان خیل کلی کې په یو ډرون حمله کې 40 پاکستانیان طالب جنگیالی مړ شوي وو چې پکې د ملا فضل الله زوی عبد الله هم شامل وو او وجل شوي زیاتو تنانو تعلق د سواد سره دی کوم چې د ملا فضل الله سره افغانستان کې وو. امریکای چې د کوم ملا فضل الله د معلوماتو په سر د $50 لک انعام یې خوت دی دغه ملا فضل الله تعلق د سواد سره دی او د دې د بندیز لګېدلې تحریک نفاذ شریعت مشر ملا سبی محمد زوم دے پا کال 2014 کې په یو ډرون حمله کې د حکیم الله محسود د وژنې وروسته تحریک طالبان پاکستان ملا فضل الله خپل مشر ګرځولی و. دا 9/11 د برید وروسته ملا فضل الله د خپل سخر ملا سبی محمد او نورو ملګرو سره د امریکې خلاف د جنگ لپاره افغانستان ته تللی و او په کال 2015 کې د افغانستان نه واپس راتلو وروسته د پسوات او ملکن ډیویژن کې د تحریک طالبان سوات بنیاد کېښود او د کال 2009 پورې په سوات کې د ډیر ځاني او مالی زیان وروسته په فوجي اپریشن شروع کېدو سره د خپلو ملګرو سره افغانستان ته لاړو او د اطلاعاتو تر مخې اوس هم په افغانستان کې دی. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوا.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva.
دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے. د بشری حقوقو نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ او جسٹس پراجیکٹ پاکستان په خپل یو ګډ رپورٹ کې ویلي دي چې د سعودي عرب په جیلونو کې په زرګونو پاکستانیان د انصاف ترلاسه کولو حق نه لري او دوی وکیلانو ته هم رسایي نه لري. دغه دواړه ادارو په خپل رپورٹ کې ویلي دي چې د کال 2014 راهیسې په سعودي عرب کې شپږ شپېته پاکستانیان تیزند کړل شوي دي. دی ویلی دی چې د سعودي عرب په جلونو کې 2015 نوي پاکستانیان دي چې نو وکیل ترسي لري او نو د دوی سره د انصاف په بنیاد باندې د دوی مقدمه اوریدل کیږي. نور حال په رپورت کې تاسو ته منګه همکار نصیر احمد کاکړ وړاندې کوي.
دا شمیرې په یو تازه رپورت کې ورکول سوي چې وایي دا وخت په سعودي عربستان کې 2015 نوي پاکستانیان په بیلابیلو تورونو کې زندانیان دي او د کال 2014 وروسته تر اوسه پورې شپږ شپېته پاکستانیانو ته تیزندي ورکول سوې ده. دا رپورت د بندیانو د حقونو لپاره کارکوونکي یو غیر دولتي سازمان جسټس پروجیکټ پاکستان د بشري حقونو د څارنې د یوې نړیوالې ادارې ایچ آر ډبلیو سره په ګډه جاري کړی دی. د جسټس پروجیکټ پاکستان یو غړی رمل محی الدین د وایس اف امریکا اردو څنګ ته ویلي چې سعودي عربستان کې زنداني پاکستانیانو ته د مدافع وکیلان نه ورکول کیږي او نه هم هغوی ته ترجمانان ورکول کیږي. د هغوی ټولې مقدمې په عربي ژبه کې په عدالتونو کې چلول کیږي چې دوی نه ورباندې پوهیږي. هغې زیاته کړه ځینې وخت د تشدد له لارې زندانیان د جرم منلو په کاغذونو په زور لاسلیک کولو ته مجبور کړل سي چې له عمله بیا سزا ورته واورول سي. میرمن رمل ویلي په سعودي عربستان کې زیاتره پاکستانیانو ته د مخدره موادو د کاچاک په جرم کې د مرګ سزا ورکول کیږي. په دغه رپورت کې د ستونزې د حل لپاره حکومت ته هم وړاندیزونه ورکول سوي چې له لوري به یې د سعودي په زندانونو کې بند پاکستانیانو د مرستې لپاره مؤثره اقدامات وکړل سي. د پاکستان په سینټ کې په بهرنیو هیوادونو کې میشت پاکستانیانو او د بشري منابعو د پرمختیا د کمیټې غړی او د مسلم لیگ نون ډلې سینیټر متقاعد جنرال عبدالقیوم وایي دوی په سعودي عربستان کې د پاکستانیانو په بند اندېښمن دي. د ده په وینا چې ډېر زر به په دغه رپورټ باندې په سینټ کې بحث وکړي او د بهرنیو چارو وزارت به هم ورباندې خبر کړي. د سعودي عربستان د حکومت لخوا لا تر اوسه په دغه رپورت څه غبرګون نه دی راغلی، خو سعودي چارواکي زیاتره وخت وایي چې د دوی د هیواد د انصاف په نظام کې تورن کسانو ته د خپلې دفاع بشپړه موقع ورکول کیږي او یو مجرم ته تر سزا وړاندې د انصاف ټولې چارې بشپړه کوي. سعودي عربستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چیرې چې د مخدره موادو کاچاک یو سخت جرم دی او د مجرمانو سرونه وهل کیږي.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک وی او ای ډیوا، ټویټر @voadiva، انستګرام @voadiva او پر یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
دا د وایس اف امریکا ډیبی ریډیو دی. د پاکستان اسلام آباد اعلی عدالت یا های کورټ د ختمی نبوت په اړه خپل مختصر فیصله کې ویلی دی چې د نورو سیزونو ترڅنګ د یو اولسی څوکۍ لپاره ټول امیدواران به د ختمی نبوت سوګن پورته کوي چې دوی به د دوی مذهب سره دا فیصله د اسلام آباد های کورټ جسټیس شوکت عزیز صدیقی ورکړی ده. نوموړي په خپله فیصله کې ویلي دي چې په ټولو تعلیمي ادارو کې دا یقیني کول پکار دي چې د اسلامیت او د مذهبي علومو لپاره چې کوم استادان وي هغه مسلمانه عقیدې سره تعلق لري. نور حال په اسلام آباد نه په دې رپورټ کې تاسو وړاندې کوو.
اسلام آباد های کورټ خپل یو پریکړه کې د ختم نبوت سوګند پورته کول ته عدلیه، فوج او اعلی سیول سرویس کې د نوکری کوونکو په شمول د ټولو پاکستانی وګړو لپاره لازمي ګرځولې ده. د اسلام آباد های کورټ قاضي شوکت عزیز صدیقی د الیکشن اکټ کال 2019 کې د ختم نبوت په اړه د بدلون په ضد دایر کړې سوي درخواستونو لنډه پریکړه واوروله. دغه پریکړه کې ویل سوي دي چې هر پاکستانی وګړی به د نوکریو درخواست ورکولو، خپل شناختي کارت جوړولو، ټاکنو په نوم لړ یا پاسپورت لپاره مسلمان یا غیر مسلمان کېدو په اړه سوګند اخلي. د دې نه علاوه عدلیه، فوج او اعلی سیول سرویس کې د نوکری لپاره به هم دوی سوګند پورته کوي. د اسلام آباد های کورټ د حکم تر مخه د اسلام او د پاکستان د آئین تر مخه غیر مسلم او اقلیتونو ته حقونه ترلاسه دي او ستا لازمه ده چې د اقلیتونو د ځان مال او د عزت حفاظت وکړي. عدالت پارلیمان ته هدایت کړی دی چې د ختم نبوت تاکید د تحفظ باورې کولو د پاره دی ګامونه پورته کړي. په پریکړه کې د هم ویل سوي دي چې هر پاکستانی وګړي ته لازمه ده چې خپل پیژندلګو په اړه رښتیا ووایي او کچري په دې اړه څه پټ ساتلی وو نو په ضد به عملیات کیږي. اسلام آباد های کورټ کې د ختم نبوت په قانون کې د بدلون په اړه دغه خواستونه هغه وخت دایر کړی سوی وو کله چې تیر کال د نومبر په میاشت کې الیکشن اکټ کال 2019 کې د بدلون رپورټونه مخې ته راغلي وو. حکومت دغه ګام په ضد مذهبي ډلې تحریک لبیک یا رسول الله د پنډي اسلام آباد په منځني سړک ناست هم کړی وو. حکومت وینا و چې په غلطي سره په دغه کې بدلون سوی دی او وروسته پارلیمان دغه بدلون بیرته اخستی وو، خو احتجاجي ناسته تر 22 ورځې پورې دوام لري. د هرې ورځې په بنیاد کې دونکو دغه اوریدنه کې د قانون په اړه راجا ظفر الحق ته ریپورت جاج اخستل سوی وو او تیرونی اسلام آباد های کورټ ته شماریت ډیویژن څخه کال 1940، کال 1998 او کال 2019 په سرشمیرنه کې د احمدیانو په اړه ریکارډ هم غوښتی وو. احمدیان چې ځانته مسلمانان وایي په پاکستان کې یو شمیره په لکونو ده، خو د پاکستان د آئین تر مخه دوی ځانته مسلمانان نسی ویلی او نه خپل د عبادت ځای ته جماعت ویلی سي.
دا د وی او ای دی وخت خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. موږ د ویب پاڼې پته ده voadonews.com.
دا د وایس اف امریکا دی ودا یو واسطه خبری خبرونه لیدوام لري. تاسو بل راپور وړاندې کوو چې د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د مذهب د سپکاوي د دروغو په تور وژل سوی ځوان مشال خان پلار اقبال خان او دغه وکیل نن په پېښور پریس کلب کې یو خبری غونډه کړې ده او عدالت فیصله یو اړخیزه بلله ده. په دې اړه نور تفصیلات تاسو ته د دیوا خبریال حمید الله په یو راپور کې وړاندې کوي.
د مشال خان پلار اقبال خان د خپل وکیلانو سره په شریک مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې د های کورټ د ابټ آباد بنچ لخوا د مشال په کیس کې د 15 ملزمانو د سزا ځنډولو او خوشي کولو امر هم زیاتې شوی دی او هم قانوني غلطي شوی ده. دی وایي
چې دا کم 15 مجرمانو چې دا د ټی سی کورټ نه سزا شوی وو نو هغه ته چې کم دنو ضمانت ورکړی دی او هغه کې او سزا ماتن کول کوشش کړي د مونږه په دې کې چې کم دنو مونږ ته نه ماته نوټسو نه زما چې کم دنو وکیلانو صاحبانو ته څه اطلاع ورکړي دا نو زمونږ دا محسوس کوو چې رګنی دا یو بې انصافي شوی دا او یو طرفه فیصله شوی دا.
اقبال خان وایي کې ضرورت پیښ شو دی په ایبټ آباد بینچ دغه فیصلې خلاف سپریم کورٹ ته ځي. خو دوی په ایبټ آباد بینچ کې د دې فیصلې پر ضد د وړاندې نه اپیل جمع کړی دی.
تاسو ته پته ده چې زما زوی واپس نه راځي، خو بیا هم زه چې کوم دنو دې خبرې سره کلک ولاړم. زما ذاتي هیڅ خواهشات نشته، بقایا دا خو د ریاست ذمہ داری ده چې د هغه رټ چې کوم دنو د ورځې رڼا چې کوم دنو په عبدالولي خان یونیورسټای کې مشال خان چې کوم دنو سر په غملو باندې مو جسم ولا په ګولوم غلبیل غلبیل کو په کانو یوم وشته پر اړونی مو نو هغه وختوم چې کوم دنو دې خلکو دغه اقدام کړو خو کم از کم دا غینه پسته چې دا په ټوله دنیا کې چې کوم دنو مشهور کیسته نو په کار دې چې ریاست چې کوم دنو دې خپل ذمہواری پوره کړي.
په 20 جنوري هم سپریم کورټ په دې کیس کې خپل سوموټو نوټس سر تر رسولی چې ورسره هم په دغه ورځ د های کورټ د ایبډاباد بنچ پس د ماسپخینه د 25 کسانو د سزا ځنډولو امر ورکړو. د اقبال خان وکیل ایاس خان وایي
ګوره جی ما غو تاسو ته وختي په دغه کې چې غټه بنیتی پکې دا ده چې هغه کم انټی ټیرس کورټ اکټ دی هغه کې 25 سیکشن دی دا سب سیکشن 8 مکمل بار کړی دی پای کورٹ باندې چې تاسو دې کې سسپینشن نشئ کولای. زما ای کورٹ ته دا چې دی دا 426 ٹریټ کړی دی، 426 چې دی هغه عام کیسونو کې ٹریټ کیږي او دا سپیشل لادا دا د دهشتګردۍ لادا په دې کې د ای کورٹ سره اختیار نشته. هغه یو کالی کو دوه کالی کو درې کالی هغه چې دی سزا نشي معطل کولای. لہذا مونږ دا وایو چې یو کورٹ تیزی ډیره کړی دا، یعنی کورٹ ته تیزی نه و پکار په دې کې به هیڅ کفر نه راغلی. 27 په ځای دای محسوس کړی و چې یاره ما سره حکومتي وکیل چې دی هغه په دې کې ابجیکشن نه کوي. نو په دې کې خو یو چې دی کم مظلوم خاندان دی چاته دی هغه ته پکاره چې مونږ بیا دوباره نوټس وکړو. عموماً په دې های کورټ کې داسې کیږي.
په داسې حال کې چې د مردان پولیسو د زیارت په ورځ د مقدمې مرکزی ملزم عارف د نیولو ادعا کړې ده، د مشال خان په کیس کې شامل وکیلان وایي په دوی باندې د کیس نه د اوریدو فشارونه اچول کیږي. په عیني حال کې د دې کیس په ترڅ کې د نیول شو کسانو د راغوشي کېدو په خوشاله او په هیر راغلي د پاره هم د ځنی مذهبي مشرانو او د جمعیت علما اسلام په زلرمان ګوند د مردان د مشرانو په مشرۍ کې غونډې روانې دي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، ویو اے نیوز، پېښور.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو دی. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د شمالي کوریا نیوکلیر پروګرام ختمولو په سر د دغه هیواد د مشر کیم جانګ اون سره په پیانګ یانګ کې د می میاشت کې د ملاوېدو بلنې قبلولو باندې په واشنگټن کې د امید او د شکونو یو ګډ رد عمل مخې ته راغلی دی. نور حال په د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار وګم جالبان وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ لخوا په مئی میاشت کې د شمالي کوریا د مشر کیم جان اون سره د هیواد په اټومي پروګرام خبرو اترو بلنه قبلول یو حیرانوونکی پرمختګ دی چې ورته زینو خوشبيني خودلې ده او زینو پرې شکونه څرګند کړي دي. شون یو یونګ چې د سویلي کوریا د قومي امنیت مشر دی د زیارت پر ورځ دا څرګندونه کړي. د دې نړیوالې نوموړي په واشنگټن ډي سي کې صدر ترامپ ته پوره تفصيلات ورکړل او د سپینې ماڼۍ مامورین چې پکې قومي امنیتي سلاکار ایچ آر مکماستر هم شاملو دغه بریفینګ کې موجودو. نوموړي د شمالي کوریا د مشر د خپلې وینا او د خبرو بلنه د امریکا صدر ته وړاندې کړه. چونګ وای چې صدر ترامپ دغه بریفینګ واوریدو او په مئی کې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د دې د مخنیوي لپاره خبرې اترې به راتلونکي مئی کې د کیم جان اونګ سره کوي. د ګل پروز د خاغلی شونګ په مشرۍ کې یو پلاوی تللی و او پیانګ یانګ کې د شمالي کوریا مشر سره لیدلی و. د هغې لیدو کتو وروسته نوموړي د خاغلی کیم هغه امادګي ښکاره کړه چې د امریکا سره د خپل اټومي پروګرام په حق لا کول غوښتل. د پیانګ یانګ د ری څنګه چې خاغلی چونګ ویلی خای چې اټومي پروګرام په حق لا خبرو اترو دوران شمالي کوریا مشر د اټومي هلو زلو او میزایل ازموینو څخه ډډه کولو په حق لا هم وینا کړي. نوموړي دا هم ویلي چې اتمي وسلو د لودلو علت بیا ختمیږي که د شمالي کوریا د رژیم د امنیت باور ورکړي شي، او دا چې امریکا د شمالي کوریا پر ضد پوځي عملیاتو د ګواښ څخه لاس به پورته کوي. د جمعې پر ورځ د امریکا د خارجه چارو وزیر رکس ټیلرسن چې د افریقې د جیبوتی په دوره دی ویلي چې ښاغلي ترامپ د کیم جان اونګ سره لیدو د فیصلې روان دی، نوموړي په خبرو اترو کولو باندې غور کولو، او ویلي وو چې هغه د خبرو د لارې د لانجې د هوارولو ته اماده دی، خو په هغه صورت چې ورته شرایط برابر وي. ټیلرسن دا هم ویلي چې خبرو اترو لپاره تر ټولو موضوع وخت همدا اوس دی. د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ دغه خبرې اترې به هغه تناو د ختمولو سبب شي چې د تیرو دوو کالو راهسې د شمالي کوریا لخوا په تیزی سره زیاتېدونکي اتومي هلو ځلو او د میزایل ازماینو د لاسه سیوا شوي. د واشنگتن ڈی